در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په خبری برخه کې به یو وری چې افغان حکومت وای د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند به تر لاسو ورځو پورې پر ځای پاتې وي او په دې ترڅ کې به افغان ځواکونه تهاجمي عملیات نه کوي. قدرمنو اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د پکتیکا چارواکی وایي طالبانو پر هغو عامو خلکو ډزې کړې چې د اوربند د دوام د غوښتنې لپاره د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا ولایت په دوو سیمو کې وسلوالو طالبانو پر هغو عامو خلکو هوایي ډزې کړې دي چې د سولې او اوربند غځولو د وړاندیز لپاره د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللي وو. د پکتیکا د والي سکرتر غیاث دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په خاربین او روزي سیمو کې شوې ده.
د خربین په سیمه کې چې کومه ځایي خلکو د کسان ورته تللي ول او په دوی باندې ډزې هم کړې دي، جیپسي پوټکونه هم والی دي. یوه بله سیمه ده د روزي مربوط دی، هغه خلک هم پسې تللي ول چې د سولې وړاندیز به ورته وکړي، هغه خلک هم سره اخیستل.
ښاغلی دانش وایي تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور دوی ته نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کنفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړي. په بیان کې نه ده واضح شوی چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول شوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همدارس د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د اعلان ستاینه هم شوې. د افغان حکومت اجرایه رئیس په پام کې لري چې ایتالیا ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ولسی جرګې او سنا له مشرانو او همدارس د دفاع او بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري له وزیرانو سره وګوري وبخي. د اجرایه ریاست په یو خبر پانه کې راغلی دی چې عبدالله عبدالله او ایتالوي چارواکي به د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې، د افغانستان لپاره د ایتالیا د پوځي او غیر پوځي مرستو د زیاتېدو، سولې ته د رسېدو پر لارو چارو او نورو مسایلو بحث وکړي. ښاغلی عبدالله پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایټالیا ته ولاړ څو د خوړو د نړیوال پروګرام د اجرایوي پلاوي په کلنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بوسنیا سرحدي پولیسو د هغو لسګونه کډوالو مخه نیولې ده چې غوښتل یې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته ننوځي. دا پیښه پرون د بوسنیا په شمال لویدیځ سرحد کې وشوه او دا په داسې حال کې ده چې له منځني ختیځ، افریقا او آسیا څخه د هغو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. د پناه غوښتونکو د ملاتړ اروپایي ادارې پرون د 2018 کال راپور خپور کړ چې وایي تیر کال د ناروې او سویډن په ګډون د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 44 کموالی راغلی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. په داسې حال کې چې چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی، ټرمپ وویل چې متحد ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره و. دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا رامنځته شوه. ټرمپ وویل د حکومت به اجازه ورنه کړي چې روسیا، چین او نور هیوادونه له امریکا مخکې شي. که څه هم امریکا په 1998 کال کې سپوږمۍ ته له ختو وروسته په فضایي چارو کې مخکښ پاتې شوې، خو چین بیا په وروستیو کې په دې برخه کې ښه پرمختګ کړی. په داسې حال کې چې روسیا چې په 1950 کلونو کې د نړۍ تر ټولو پرمختللی فضایي پروګرام درلود، اوس د بودیجې د کمښت له کبله وروسته پاتې ده. او د سعودي عربستان ملي لوبډله چې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په روسیا کې دا وایي چې د سعودي لوبغاړو په الوتکه کې له یوې عارضې وروسته روغ رمټ دي. د راپورونو له مخې د سعودي لوبډلې د الوتکو یو انجن په روستوف اوندون ښار کې د راکوزېدو پر مهال اور واخیست. په دې ښار کې د سعودي لوبډله خپله راتلونکې لوبه کوي. د ملکي هوایي چلند سیمه ییزې ادارې پرون ناوخته تایید کړه چې د دې الوتکې په یو انجن کې د الوتکې د کوزېدو پر مهال اور ولګېد، او زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام نن درې لوبې په پام کې دي. په لومړۍ لوبه کې کولمبیا له جاپان سره سیالي کوي، د پولانډ او سنیګال ترمنځ به دوهمه لوبه کیږي، او ورپسې به درېیمه لوبه د روسیې او مصر د لوبډلو ترمنځ وي. دا خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیل کړو، د لنډې خبری برخې د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان حکومت وی د یو اړخیز اوربند په وضعیت کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی، او تر راتلونکو ورځو لس ورځو پورې به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات بند وي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري چې طالبان به هم یو ځل بیا اوربند ته غاړه کیږدي. مرتضوي په ښارونو کې د یو شمیر طالبانو پاتې کېدو ته په اشاره سره وویل چې له دې اړخه باید هیڅ ډول اندېښنې نه وي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ټاکل سوی وه نن سه شنبه د جون 19 د افغان حکومت له لوري د یو اړخیز اوربند موده ختمه سي، خو ولسمشر اشرف غني دا موده نوره هم وغځوله. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي لس ورځې به افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې هیڅ ډول تهاجمي بریدونه ونه کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
بر اساس خاص علما و تقاضای مردم حکومت برای 10 روز دیگه ماتش
بده. دی وید علمانو او خلکو د غشتونو پر اساس حکومت د لسنور روز لپاره اوربند و غځاوه، خو په عین وخت کې موږ په هر حال کې د دفاع لپاره چمتووالی لرو. موږ تمه لرو چې طالبان هم د علما او خلکو غشتنی ومني او په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ختم کړي.
در افغانستان پایان ببخشه.
طالبانو د اختر له لومړۍ تر درېیمې ورځې پورې په لومړي ځل اوربند اعلان کړ چې د افغانستان د خلکو او هم د امریکا، بریتانیا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو له تود هرکلی سره مخامخ شو. خو د اوربند په ختمېدو سره وسلوالو طالبانو د فاریاب، بغلان، غزنی، کندهار او هلمند په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه له سره پیل کړل. بلخوا داسې انتقادونه هم سوي چې د اختر په ورځو کې ښارونو ته د سلګونو طالبانو راتګ او بیرته خپلو سیمو ته د هغوی نه تګ خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په درې ورځو کې شاوخوا 2500 وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې ښارونو او سیمو ته ورغلي چې ډېر شمېر یې بیرته نه دي وتلي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي په کابل او د دولت تر کنټرول لاندې نورو سیمو او ښارونو کې د طالبانو حضور د اندېښنې وړ نه دی.
در عین حالی که طالبای که میخواین
دی وای په عین حال کې چې هغه طالبان چې غوړي له دولت سره یو ځای سي او بل خو خلک اندیشنه لري د دې لپاره موږ لازم چمتووالی لرو
باید بنځم نشه برای زمو آمادگی لازم داره
وسلوالو طالبانو په خپل تازه اعلامیه کې هغه کسان غندلی چې تر اوربن اوروسته د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې سوی دي د دغې ډلې د مشرتابه غړو په وینا هغه طالبان چې د اوربن پر مهال له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي مجازات پسي په ټولنیزو شبکو کې د دغه عکسونو خپرېدل شای یو له هغو دلایل وی چې یو شمیر طالبان ځکه خپل سیمو ته بیرته ونه ګرځیدل چې و پیژندل سول له طالبانو سره توافق داسې و چې هغه به کابل او نور شهرونو ته لننوتو مخکې خپل وسلې دولت ته تسلیموي او د ته وټول پر وخت وسله اخیستلای سوې د طالبانو بریدونه داسې محل سره پایل سول چې د افغانستان د سولې علي شورا وای د طالبانو لمشرانو سره یې په لوړه سطحه اړیکه او ویډیوي کانفرنسونه درلودل خو د غیدارې دانه دی ویلي چې طالبانو پر کوم مسایلو توافق استدلال او یا هم مخالفت کړی دی د افغان ولسمشر اشرف غنی په وینا په تیرو دروشتو کلونو کې د لمړی ځل و چې په افغانستان کې اوربان نافذ سو
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د آزادی رادیوي مجلې 19 پروگرام چې فرهنګي او ادبي مسایل ته ځانګړی دی تاسو ته خبرو خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د خپل راپور په یو برخه کې په ننګرهار ولایت کې د اوربند پر مهال دوه خونړیو حملو ته اشاره کړې ده د ورځپاڼې په وینا دا څرګنده شوه چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده د یک شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې 19 او تر هغه یو ورځ مخکې شپږ دیش کسان په رودات ولسوالۍ کې وژل شول په راپور کې راغلي چې په کابل کې ډیری بحثونه د دغه اوربند لاستراوړنو په اړه دي ورځپاڼه لیکي ورسته له هغه چې یو شمیر طالبان د اوربند پر مهال شهرونو ته لوسلو سره ننوتل حکومت ته د زیان او شتو احتمال زیات سو چې د شهرو په مرکزونو کې لبمی چاودنو او ځانمرګ بریدونو سره لاسو ګریوان دي تایمز ورځپاڼه لیکلي ل طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د تمدید وړاندیز د افغانستان اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره هلي زیاتوي ورځپاڼې لیکلي چې د شنبه په ورځ لسګونو طالبانو خپل وسلې تسلیم کړې او شهرونو ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې د اختر لمونځ وکړ د ورځپاڼې په وینا پر سرکونو د خوشحالۍ محفلونه پیل سول او سختریځو له خلکو او حکومتي ځواکونو سره سلفي عکسونه واخیستل واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند ته کتلې دي د شنبه په ورځ ولسمشر غنی اوربند تمدید کړ د طالب زندانیانو د راخوشي کولو او د هغوی ټپیانو ته د درملنې وړاندیز هم وکړ امریکای چارواکو د ولسمشر د اقدامات وستایل خو ورسته له هغه چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به له خپل لوري اوربند نه تمدیدوي ولسمشر په دې اړه هیڅ عکس العمل نه دی ښودلی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د اوربان تمدیدولو په اړه له منتقدینو څخه یو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امر الله صالح هم و مقاله وايي شاغلی صالح پر ټویټر لیکلي چې بشمیره طالب جنگیالي شارو ته ننوتل او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی سیمو ته نه دی ورغلي مقاله د هغو طالبانو خبرو ته هم اشاره کړې چې وايي دوی هیله لري جګړه په پای ته ورسیږي او اوربان به دوام وکړي مقاله د یو طالب له قوله لیکلي چې وايي موږ له جګړې ستړي یو ټول ملت له جګړې ستړي دی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ امن ته یو ځانګړی نظم چمتو کړي
کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا کله چې پوښو د روانو وبو شرنګ سمانا او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د اسطورو د تاریخ او ارزښت جاج اخلو
دغه ټول پدیده چې د ذهن یې
ترده بهر مصروفاوه د اساطيري قدرتونه ښکارېدل.
په فنکار برخه کې د پښتو ژبه وتل سندرغاړې استاد ګل زمان په خپل فن غږیږي.
او ونده منده د تور زلفې جوړې کپټنده د باغ ګل نارالا
بازار پانه کې به لنډه کې ساتل پاتې واورو.
آسیه ترجلهونی وو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږ مېرانا د سرای په کولې برابر شو.
په ادب جام کې به د لودي کورنۍ د شاعر بهلول لودي د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلورنی می پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دوه سره تتشویوه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ روستای و چې ساکان ډګر تراغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نه کړ. د ساکان او مشر ورغه پاچات.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
جګړه مینا امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. نننې رادیو مجله د امن پونم پیلو او په سر کې له ناجیه ساپي د دیونه فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومن په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږي به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي مؤسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې مؤسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانی تجربه په اساس هغه اثر چې سلور یا 15 لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقال شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنی خزینه سرنوالی او لیکوالی زینب فیض لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فیض په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمی او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فیض لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریع او علمی تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکته نه ترسره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فیض دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام شي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمی او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ځلې ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړي چې پر دا ډول مهمه او لپاره ولیدلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډي پورستوي کې د کتاب لیکوال زینب فیض خبري وکړي. هغه د ځان مسولیت او بالا چې پر دا ډول یو مهمه موضوع کار کړي. دا غلی فیض په خبره د شریعت فارغه ده او د مسولیت چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نور موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناً دا کتاب ولیکل شو تر څو د ښځو نوی نسل وکولای شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې پورستوي کې د کندهار د سود چار رئیس د بشری حقوقو خپلوا کمیسون استادو دینی عالمانو او شمیر نور کسانو هم د یاد کتاب اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د خیرازی فصل دی. خنو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یو شعر کې ځواب کړي.
امن به کله راځي؟ کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو، کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه پلپه اوبه څنګه وڅښو، او په نیم جام د اوبو دوه تږې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو، کله چې کاڼې له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د آسمان آسماني رنګ څه مانا، کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه مانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ څه مانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خاندازه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن به هله راځي.
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګ لړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننه هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسی مخ که ویل چه استوره خرافات دی، زینی خرافات گرنی وای چه تیری دل تری پکار دی، خو زینی وای که موک هر زمره هم دا استوره وشدو بیا هم تری خلاصون نشتا، نو لو استوره سر دا وسنه زمانی دا انسان چلن باید سنگوی.
استوره زیگ جوان که عمری، خو دا استوره موجودیت لمن زنه سی، پا زرو زمانو که، پا دیرو زرو زمانو که، استوره، د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسه دی چې اسطوری زیگهی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي، نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي. مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي، انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان ښاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې آغا پخانهی اسطوری لمنځه ویولی دیدید پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامی ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې لمنځه لاړې، او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډیرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتل، بلکې د غنو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځ شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس لاس سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن په څو کلنی مو سندری وایل شروع کړل؟
اته کلنی نه شروع نه سم
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اته کلنی نه و.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخی بیکارم، کوکور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. مزه داس کوم بس نه رسینست
اوسم. تاسو که څه مو ملتي ناروغ یاست بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې زندګی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیو کمپوز سم د سیګرو زره ما ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز وا سانته اختراع ده، او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نورو نرمدانو او خپل ځانته. او دوه زره سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستاسو ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلی اوس هغه څنګه وایې؟ ما تقریبا سپینګیره یست. په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اواز مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو چې ما زوړ اواز نه سپر دیندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده. خلکو چې ته زوړ شوی اواز نه زوړ شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لرې یا روزې؟
نه شاگردان خوبس نشو روزای نشم زکر نو دوی نر ترسی و زن آر ترسن او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نو پسی بستنو.
یعنی او سوک رغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی رغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماده او اس نغمه دا اقبال اف کلاچه دی امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایساس شاگردان
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا وجما لیلا نمی در نحید دای مشروع طول رزیم
دی. یعنی دا کسانی سی مشهور شاگردان و از خود دیر دی؟
خودو ناس خود دیر دی بخی.
او لکم شاگرد نه خاطره لري او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په اړه؟ نه ما ډیر تکړه فونډر ټول ولا شي او ما ډیر زت کوي کدر کوي
او زری دې کوي. اوسم کوم کمپوز صدر نه اخلي؟
نه اوس نه کمپوز نه اخلي، خو کمپوز نه مې ډیر زیات ورکړي. ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې دي پارسیب کې ستدي وستا دوغانا اکثر شیرونه ما از نه خپل شیرونه مې دیدنه به ورزی سیب شیرونه دی مثال دین سنګولې دی شیرونه دی همنګ لوی شاعر چې دمګ دی افغانستان سلیمان لایک سیب شیرونه دی.
بله
ما کوم پوسکری دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خپل خبر کې وویل چې خلک وایي غږ موسمه ماسي ځوان پاتې ده، لکه د ځوانۍ په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزمه کوي، دا به څنګه وي؟
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده، دا اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما وویل ژوندۍ نشېدلې واقعې سندرې ریکارډ نه کېده، او اولینه سندره ده چې زه یې دیدي در رسولم.
هماغه سندره کې راته زمزمه کوي نو اوس په خیر.
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه، او ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه، د دې بنگړي دی کا واخی دی ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپو ټنډې د باغ ګل راوړه، او ونډے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنا لالا
دیر زیادہ مننا اوس پدی خبر رات وکي لکه څنګه چې تاسو په فایل کې ویل چې سی حالت مخنه ده، اوس کله خپل روغتیا رات خبرې وکي څه مشکلات لري؟
مشکلات د دې چې کمزوري ده، په خمه ماته شو لته کلبرم به مشکلات ده، اقتصادي مشکلات لرم، ډوډۍ ته ضرورت لرم، اولادونه مې ضرورت لري، کور ته ضرورت لرم، کور نه لرم، نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي.
نو تاسو ویل پخه مو ماته سوه، ولې څنګه
نه وغورځېدم؟ وغورځېدم دا پخه مې ماته ده، اوس چې خونه پکې دي ښه، بس هغې په تکلیف کوي، ډېر په تکلیف کوي، بعضې کارونه نه، بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شي رسېدی که نه.
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه؟
نور څه مشکل نه لرم، صحت مې نور بالکل ښه ده، شکر نه لرم، کوم تکلیف بل نه لرم.
که دا راته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ، له سي حالت نه، حکومت تاسو سره کوم څه کړي کنه؟
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم، ډېر زیات مریض وم، املا تکلیف مې ډېر زیات و، بیا هغه وو چې قرضې صاحب بیا ویدات وکړو هغه ته چې استاد ولري آینده هر ځای ته چې ځای ځي سره ته علاج وشو، بیا زه هندوستان ته یې ولګلم، ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم، دا عملیات مې وشو، بیا ښه شوم، ډریور مې کولی شول، موټر مې دا غور غورځېدم، پښه مې ماته شوه، نو هر څه مې پاتې شوه.
اوس اوسني حکومت څه کړي سره؟
هېڅ شی نه دي کړي، چا سره نه دي کړي، ما سره نه دي کړي، مینه مردانو سره هېڅ چا سره نه دي کړي. کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې وي که نه، یاره ته کور ورکړي، هغه پښنو سترګو باندې که نه، یاره ته کور ورکړو، بیا خوښه نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم. دغه
دومره
کومک ما د موسیقۍ دپاره کوم کارونه کړي دي، هره ترانه ما داسې ویلی چې افغانستان ولس سمدستی جکړه ده، داسې کمپوزونه مې جوړ دي، داسې ترانه مې او سرباز یار خېجه په مرتل باندې بغزمین ویلې دی، ما کمپوز ده نه، تاسو به اورېدلی یاست سندره؟ نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلې دي، ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي. نو خو زه د هغې مستقي نه یم، دې خبرې کې زه مسجد یم، کور نه لرم، نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلې، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې؟
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره، په دې کې هر موضوع باندې مې ویلې دي. دا دومره ډالر راغله، میلیاردار ډالر راغله، مونږ ته څه پنځه ډالره ونیول دولت حکومت دا، تاسو نرمدان یې پنځه پنځه ډالره خو واخلئ.
کوم وخت مو کومه ادارې ته مراجعه کړې؟ د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې؟
وایي دوی ښه سترګې لري، غوږونه لري، امام مشران ښه مونږ ویني، نو دوی خپل اولینه کوي دا کار چې مونږ ته هو مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو، دا تاسو هم ویلی اوس دغه مراجعه ده که نه، ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړي دي، لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري، نه کوي ټلیفونانو ته کوم ټلیفونونه نه کده کوي. اوس سره خیر ده، زه خو یو هنرمند یې، تاسو ولې داسې کوئ؟
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سئ، پښه مو جوړه سي، څه پلان لرئ؟ آیا نورې سندرې به م وایئ، نور زده کوونکي به م روزئ؟
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي، زه اوس د استفادې وړ یم، دا اوس په دې کور کې ښه که ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کې، زه اوس تیار یم، عیار یم، هر شی کولی شم.
مګر چا مراجعه نه ده کړې؟
نه، ما نه کار واخلې، یو پروګرام وایم تلویزیون جوړ کړو د درناوي پروګرام، درناوي کې آیو سړی وویل، وایي چې ما وایي چې یو هلک راغله چمبې سره سندرې وایي، ډېر مخکې خبره ده پنځوس کاله ناپله، وایي چې ما وایي چې چمبې سره سندرې وایي، نه خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقۍ.
که دا راته ووایه، تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د مونږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي، دوی له فکره غورځول شوي، علت یې څه ده؟
خدای علت یې د خوښه نه ده، موسیقي به یې خوښه نه وي، هنر یې خوښ نه ده، کنې هنر خو یو فرهنګ ده. په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده، عراق فیستیوال کې، بلغاریا فیستیوال کې، مسکو فیستیوال کې، جرمنی فیستیوال کې، بلغاریا فیستیوال کې، پلین فیسٹیوال کے تاجکستان فیسٹیوال کے دلی فیسٹیوال کے پر دے کے میں اشتراک کرا تھا داد لوئے افتخارات میں روڑی جی جرمنی فیسٹیوال کے میں سرو زور میڈال واخست دا سرو زور میڈال
دلتا دے استاد گلزمان یا واکسی کہی دا چے عکس زبانی کاری گی مگر سپین کالی دی سور واسکٹ دا او دی واسکٹ پے خوئے ډیر زیات میڈال نه دی دی بارے کے معلومات رکھے دا چا څه وخت در کړی
تب نه اور دی کومون ارمان سند راډی په میډل نه نه اخیست تاس بنه اور دی
تاس میچ ویل ډیر زیات دی دارت معلومات رکھے
دا میډل په جرمنی فیسټیوال کې موخست
ها
دا میډل په مسکو کې موخست
دا غدی افغانستان بیرغ زدا چا درک
دا د استقلال ازادي میډل حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت راک دا د ښه خدمت میډل دا د صداقت میډل دا د ځوانانو میډل دا
bale او یو دنه پاتې څه دا
دا د هندستان کې اندرا گاندھی په مخه اخیستل کنسرت مې ورکړل
په اخر کې به د پیغام کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقه مندان دي څه دی
بس خوشحاله دی وي زه دعاو ته کوم ما ته دعاګې
ډاکټر گرینڈل وایي کیسه زکه لیکم او ولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم. نظر پانی په ننني پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه تل پاتې دراوروي.
زرپانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلی دل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا او روسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لو دل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خوارا و دا کور پا انگرد که دو سیوری لدل که دل د کلی له من څخه د آسونو شنهارې اورېدل کېده. د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آس یې له میږوی څخه را خلاص کړ. آس یې تر جلو ونیو او د دروازې خوا ته روان شو. د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولي برابر شوه. یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل. ځوان د آس جلو نیولی و او دروازه یې خلاصه کړه. شاته یې مخ راواړو. ښځې ته یې وکتل. د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې. ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوي. ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې. هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې. په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم. ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده. لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه. ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم. د ټیکري پیڅکی یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې. ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي. ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې. که هلک و نوم نه ایم پرې کېږده که نجلۍ وه حفسه. ښځې د هو کې په دود سر وخوځاوه. زوان په اس پور شو جلاوې ونیو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کې توې نه کړې. هڅه وکړه ماشوم د ځانیتی ونه غني له ماشوم توبه یې په ننګ او میړانه وروزه. د دین او وطن د مینې لسندرو سره په وړنې کې آشنا کړه. له بیننګۍ او وطن پلورنې څخه یې اوس لا ذهن واړوه. خځې سترګو ته ټیکرۍ نیولی و او سر یې وښوراوه. زوان د سپوږمۍ په رڼا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل. آسته یې متروکه وکړه او ویې ویل د خدای په امان. ښځې په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخ ته
په سپین آس پور یو د منځنی قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې یې شروع کړې. په سپین آس پور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمه کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چارګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه راښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسوم. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا هماغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړه مه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننی برخه کې به سهار ګل میرزا د لودی پښتنو لډلې دی یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړي.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنوریدونکو د لودیانو د کورنۍ پاړه پویګو چې د کورنۍ تر غزنوي سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. که څه هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس له منځه لاړه او د 401 هجري په شاوخوا کې واکمني ختمه شوه، خو د لودی قوم بقایا په هند کې وه او له دوی څخه ډېر عربي مشاهیر راووتل او پر 1555 هجري کال کې بیا له دې لودیانو پښتنو څخه ابوالمظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کېښود او هغه رڼایي خپره کړه چې 4.5 پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ په ړنګېدو سره تته شوې وه. د هندوستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی ده چې په 1211 هجري کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دل کورنۍ څخه څو تنو تر 1240 هجري پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیه پاچاهان بلل کېده. د خزرخان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1241 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو، نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 1211 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو، په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو، نو د خپل وراره ملک بهلول ښه وروزه او تر خپل مرګ وروسته په هند کې پریښود. ملک بهلول زړور مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1555 په ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1830 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1490 هجري کې وفات شو او تر دو وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او دې کورنۍ تر 922 هجري پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو، دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدې او مشاعرې به کېدې. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا هسکه کړه او په دغه ملک کې له لودي طایفې څخه وو. له ډېرې زمانې د لودي ټبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 1830 کال یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا وو چې په 1490 هجري کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مؤلف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده، نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خول می د عدل په درو روند دی،
خول می د عدل په درو روند جهان بزیب مومی سمال لاسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په معنی کې د ساکانو ملکي د څلويختو قومونو ټول مشان راټول کړي وو. هلته ملکي مشانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او خارې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په معنی کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریات لاس پورته کړ او د خبر نوبتي ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ورېښمین خیال
اوگزریات چې د تشخلو لوی سردار دی په ادب شورا ولاړ تعظیم وکړ. ملکی ورته پلاس اجازه ورکړه. اوگزریات هغه سردار د سردارانو وویل تخت د برقرار وي د زرینه. اردوان لال پوخوان زړګی ډک وو. د خپل پلار پاچا فرهاد کساتی غوخت. هغه کال چې اشکانیان بابل ته ولاړل انتیوخوس پاچا د روم راغی جګړې ته او فرهاد چې د رومیانو د جنگ نه وو لساکی کچوالو خواست د مرستې وکړ. د کچوالو یو لښکر جنگ ته روان شو. په دې منځ کې د یونان لښکر را بیل شو. انتیوخوس یې په میدان یوازې پریښود. فرهاد دم غنیمت وشمیره سوپن شو. انتیوخوس یې کړ تالا ترغی په جنگ کې. جنگ روستای و چې ساکان ډګر ته راغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغی پاچا ته چې موږ ژمنه کړه پوره مرستې ته راغلو زموږ برخه د جګړې راکړه واکمنه. خو فرهاد چې مست د سوبې په ساغر و د ساکانو لښکر سپک کړ په دربار کې. د ساکي کڅوال و ستر سالار څروان و. یونانی لښکر یې وغوښت خپل خواته. یونانیان چې شول ملګری د ساکانو د بل جنگ توپان پورته کړ اسمان ته. لسوب من فرهاد لار ګدر ورک کړل. د رومیانو په دعا یې اشکانیان کړل. فرهاد ومړ د ساکانو په جګړه کې. ډېرې ځمکې یې کړې خپلې ځمکې ساکانو. له بابل څخه پارتیان بیرته په شا شول. اردوان چې اوس زایناسته د فرهاد دی قسم کړی چې کسات به د پلار اخلي. ملکه د اوگزریات خبرې اوري او نظر یې چېرته لرې دی ځیرلی. یو ناڅاپه یې سردار ته مخ راواړه. د پارتیانو ډېره ځمکه وچه شوې لکه وچه بیدیا تند ده اخیستې. په ویالو کې یې اوبه اوس نه بهیږي. د فرهاد تر وینو دوی ته اوبه ګرانې. اوسنۍ جګړه را پیښه پر اوبو ده. د فرهاد کسات به وي او یا به نه وي. د پارتیانو بهیرمند پسې لښکر دی. د زرنګ او بست تر منځ د اوبو بند دی. په دې بند یې د پیلانو لاس وربر دی. له هامونه خپلو کلیو ته جر باسي. تو ویالی به د هیرمند له بستر باسي. از ارشید چې د کچوالو لوی سردار وو په ملا ټیټ شو. د ساکۍ زرینې مخته په ادب پر ټټر کې خول لاسونه. زه یم زوی د ستر څروان چې لوی سوبمن وو. زما پلار مغرور فرهاد سره په جنگ شو. پیژنده د پارتیانو لښکر داسې لکه پیژنی چې خلق د لاس رغوی. زما پلار د هغه جنگ کیسه کړه داسې چې لښکر کې د فرهاد یو لوی سالار وو. د ساکانو لوی اتل ستر پهلوان وو. نوم یې کک وو د هومان ستر ټبره. په هر مټ کې د څو پیلانو زور وو. کک غره په سیر ولاړ او د غره زوی وو. دی بللو کک کوهزاد د پارس لخکرو، د فرهاد پاچا ملګری او همدم وو. د فرهاد او د څروان سالار جګړه کې د ساکانو مخترا نغی ښاغلی، ویل د خپلو عزیزانو جنگ ته نظم. خو فرهاد چې د ساکانو تورو وخوړ، کک د خپل ملګري مرګ کړ ډیر خواشینی. زما پلار سالار څروان داسې کیسه کړه، اردوان چې د فرهاد پر ځای پاچا شو، نو له کک سره یې کرکه او دښمني شوه. کک را ووت د پارتیانو له درباره، چیرته لرې کومې دښتې ته روان شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio